سلامونه د ازادې رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د اسلامي همکارۍ سازمان په خپل 15مه غونډه کې د یو سولیز امن او پرمختللي افغانستان لپاره د دې شورا پر ملاتړ ټینګار کړی. د سازمان پرون په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان د یو شمیر ستونزو لکه د بشري حقونو د ننګونو، تروریزم، مخدرو موادو او ځینو نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې ده. د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډې ته پیل کې وویل چې د سازمان په افغانستان کې له اوسنیو واکمنو سره د ګټور ډیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ورغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازي وایي د شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. د راپور چې د افغانستان بشري وضعیت پکې کړکېچن بلل شوی، تیره دوشنبه په دې شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا وړاندې شو. کاغلی اندیشه نن ازادۍ رادیو ته ویل چې پر راپور سربیره په دې غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د ناوړه وضعیت څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې، خو مخکې ورته راپورونه رد کړي وو. په غور ولایت کې سختو سیلونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځایه کړي چې اوسمهال پرانه میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیلونه ورم ورځ په بالا مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې د ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولی دي. که څه هم د غور په سیلونو کې تر اوسه د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي چې پیښه او زیانونه یې لا بشپړ نه دي څیړل شوي. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلونو له کبله تر دې دمه لسلو ډیر کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې نن په درېیمه ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه وه. د معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي د کوټې چمن لویه لاره به خلاصه نه کړي. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوال یې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي، خو د پاکستان حکومت یې نه مني. دا پرلت تېره اونۍ وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د کډوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی وبخي دا پرلتې رونه وروسته له هغه په تشدد واوښت چې د ګډونوالو په وینا ملیشه ځواکونو د دوی پر کمپ برید وکړ. یو تنې په ډزو واژه او له لسو زیات نورې ټپیان کړل. پرلتوالو لومړی دا مړی د احتجاج لپاره د مرستیال کمیشنر د دفتر مخې ته ایښی و، خو پرون یې بیا خاورو ته وسپاره. ملیشه ځواک وایي چې پر پرلتوالو یې ډزې نه دي کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فان در لین د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذ نه کار واخلي. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی. نوموړی پرون پاریس ته ورسېد. د اروپایي کمیسیون مشر ویلی له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلی خو مهم دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی دی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمیر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. ځینو چینایي رسنیو لیکلي چې چین غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې او همغږي پیاوړي، همکاري پراخه او اوسنۍ ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافائل ګروسی نن تهران ته ورسید. ټاکل شوی چې ګروسی به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي او یوې خبري غونډې ته به وینا هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې وضعیت خورا کړکېچن دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره نیوکه کوي چې ایران د دوی له پلټنو سره همکاري نه کوي. ګروسی به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د اټومي انرژي له مشر محمد اسماعیل سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب او د ټولو افغانانو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
طالبان باید دا حقیقت ومني چې دا مطالب چې مطرح شوې ده د افغانستان د خلکو مطالب.
د چمن پر لټوالو د چمن کوټې لوی لار بند کړې ده. او په یو تازه وینا کې مولانا فضل الرحمن ځینې پخوانی ترخه حقایق را برسیره کړی دی.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا
جنرل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے نبیا د پاکستان نا شل زرنا تردیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزر د جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل.
پناری والو مسائلو کی باوری چے اسرائیلو د رفح خار لملکی وگڑو غختی دی چے خار تخلیق کری.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا یو ځل بیا ټینګار کړی. د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې د سوله ییز باثباته او ټول شموله افغانستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب غوښتنه هم شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت استازی هم حاضر وو. ظهیر امید ظهیر ملیو بخی جزئیات اوروي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د طالبانو له حکومت د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی د ټولو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړي. د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 15مې غونډې په اعلامیه کې چې د ګامبیا په پلازمینه بنجول کې پایته ورسېده راغلي، دوی د سوله ییز باثبات او ټول شمول افغانستان څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغانانو پر وړاندې د بشري حقوقي امنیتي نشي توکو ترهګرۍ او نورو ټولنیزو ننګونو پر وړاندې په مبارزه ټینګار کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان د دې ستونزو د حل په برخه کې له طالب چارواکو سره د لا زیاتو اړیکو غوښتنه هم کړي. د دې سازمان په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو هم ټینګار شوی او زیاتوي د دې ډول سیستم د رامنځته کېدو لپاره د ترهګرۍ او نشي توکو سره مبارزې او د شته ننګونو د لمنځه وړو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. د طالبانو حکومت د اسلامي همکارۍ سازمان په اعلامیه کې یادو شوی یو ټکو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د ویان او د نړیوالو سازمانونو د برخې د مشر عبدالقهار بلخي په مشرۍ د دوی یو پلاوی هم په دې غونډه کې ګډون درلود. طالبان ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او پر دې هم ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي دي. خو یو شمېر افغان فعالان بیا د طالبانو د حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د دوی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو په ډېر شمېر بندیزونه لګېدلي دي. لدوی یو صفی عارفی ده.
ای واقعا خود کړنې د بشریت ضد جنایت دی. موږ د ټولو هغو کسانو د محکمې غوښتنه کوو چې دا ډول عمل کوي. د بشری حقونو ملاتړي بنسټونه او د دیموکراسۍ پلوي هیوادونه باید په طالبانو فشار زیات کړي.
د افغانستان د ښځو او ماشومانو د سوکالۍ او یووالي ټولنې مشرې مریم معروف بیا په وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه پرون په خپله ایکس پاڼه یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي، نور باید خلک د طالبانو د کړنو پر ضد چوپ پاتې نه شي.
مردم افغانستان به خوبي د افغانستان خلک درکوي چې زموږ چوپتیا او ویره د طالبانو لپاره لویه وسله ده. د دې زیات نه باید نور د طالبانو د ظلم، استبداد، ځپونکو او غیر اسلامي او انساني کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره کړو.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې افغانستان سم لور ته روان دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ننګولې. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو حکومت د بندیزونو د پای لپاره کابل او کندهار ته هم څو ځل سفرونه کړي، خو لا یې غوښتنې نه دي منل شوي. د دې سازمان له یو پلاوي سره د طالبانو مشر ملا هبت الله هم له لیدنې انکار کړی و.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اسلامي همکارۍ سازمان د ټولو افغانانو د حقونو پر خوندیتوب او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کړی. په دې اړه مه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالوهاب صدات نظر وپوښت. او به په دې اړه مه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې د مشر میر عبدالواحد سادات نظر و پخت. خاغلی سادات په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان دا غوښتنه د طالبانو لپاره څومره جدي ده.
زنه پیگم چه طالبانو سخه غبرگون لری، مگر اصلی مسئله داده چه طالبانو باید دا حقیقت اومنی چه دا مطالب چه مطرح شویده. دا آغا مطالب ده چه دا تقریبا دره کاله ار او رز دا افغانستان دا خلق و مطالب خلق و دا مسائل مطرح کوی، مثال دا خدو دا حقوق، دا تحصیل دا حقوق، دا کار دا حقوق، دا خود طول اغا مطالب جیتی دا افغانستان دا خلکو اصلی خوشتنی دی.
بله استادان سید، سوال داره چه پا تیرو چه تقریبا چه کم دره و کلونو که او پا طوله که دا IOC پرولنده دا طالبانو دا حکومت دریز او پالیسی تاسو تا چنگ خکاری، چنگ دا دوی پالیسی تروس پوری چه دوی چه اخبرگونو نخودلی دا IOC دا غختنو پرولنده؟
متاسفانه نه تنها د اسلامی کنفرانس په مقابل کې، دغه د بینلمللي ټولنې په مقابل کې د طالبانو دریز بالکل منفی ده. یعنی طالبانو باید دا مسله باید تصمیم ونیسي چې دا مطالب چې پورته کېږي دا خو هغه مطالب چې د افغانستان د پاره ضرور ده، که طالبانو په اوست وخت کې ځان دولت بولي که غوالی چه پا افغانستان که حکومت تو که باید چه ده افغانستان ده خلکو ده اصلی خواسته باید به نظر که ونیسی. کدام ظلم طالبانو منفی اغا اختیار که مانایی داده چه طالبانو اصلا ده افغانستان ده خلکو اصلی غختن نمینی، یوازی پا ده اغا مطالبو که اغا شای چه ده منلو ول نده ده حکومتی اما شمول ده چه دا بالکل یا گنگ یا نامفهوم خبره ده. دا باقی مانده دا طول مطالب چه مطرح شویدی اصلی دا افغانستان دا خلق و غشتنه ده، طالبانو باید سلپسل دا مطالب باید ومنی.
بله او صدات سب پخپل دغه OIC څه ډول یو سازمان ده، څومره صلاحیت لري، څومره اهمیت لري د پنړیواله ډیپلوماسۍ کې؟
معلومدار خبره ده چې دا یو لوی اورګانایزیشن ده، یو لوی نهاد ده، دا ټول اسلامي وادونه په شمول د افغانستان هو پرنسوس وادونه پکې اشتراک لري، 50 کال سابقه لري، دیر یو با اعتبار سازمان ده. خو معلومدار چې تصامیم الزامی نده، دوی مشوره ورکوی، دوی خپل غشتن مطرح کوی، مگر باد د ملل متحد ده پکچه دا یو لوی با اعتبار سازمان ده.
مننه. او وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، چې په کوم اساس او په کوم معیار باندې د طالبانو د حکومت استازی د غونډې ته بلل شوی و، په داسې حال کې چې د افغانستان غړیتوب هم په دې سازمان کې نامعلوم دی او افغانستان هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی؟
دا خو ګمان کوم چې دوی د یو تعامل د شروع د پاره د طالبانو نماینده هلته دعوت کړې ده. دا د طالبانو د پاره هم یو فرصت ده چې دوی نماینده باید طالبانو اداره تا باید دارا پور ورکی چه دی دوی خواست دی دوی غشتنه، یعنی کم نامشروع غشتنه نده، نه تنها دی افغانستان دی خلق غشتنه ده، دی نرهی غشتنه ده، چه دی طول اسلامی ارزښتونو سره بلکل سلپسله توافق لری.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد صدات چې لازادی رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلوچستان ایالت په چمن کې نن په دریم ورځ هم د اعتراضونو لړۍ روانه ده او معترضانو له درې ورځو راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړی دی. په چمن کې روان پرلت د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې پیل شوی او ګډونوالې غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره باید د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري شي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین راپور راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي.
خلک یې تګ راتګ نه کوي، مسافرو ته موږ وایو، زنانو ته دا وایو، هر چا ته، ځوانو سپین ږیرو ته دا وایو، پر هغه سربېره خلک را وایي دلته زموږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا د هېچا نه، زما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان ده، نه د حاجي پهلوان اکا ده، دا د ټوله پښتانه ګټه ده وروره، او د ټوله پښتانه تاوان دی. دا به زموږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دا موږ راپورته شوي ده چې نه د موږ کښته دا بل موډ مې بند کړی دی وروره. د هر چا ته موږ دا خواسو، که د کوټې، که د کندارې، که د باډرې، که د کراچۍ، وروره مسافر چې نه راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه یوازې د پاسپورټ دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو هلته پرلت وهلی دی. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلی دی. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دی. تېره ورځ و پرلت په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال وویل چې د هېواد د نورو برخو په بارډرانو تجارت روان دی، خو د چمن خلک یې د قانوني تجارت څخه بې برخې ساتلی دي.
قانونی تجارت
دفاع سال پر روان دی، پر روان دی، پر تجارت دی. اوسنی وروسته تود سوی دی کله چې د مئی په څلورم نیټه په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت په ځای نه یوازې برید سوی و، بلکې د ډزو په نتیجه کې یو کس مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. خود سرحدي عسکرو لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي. یادوي چې په چمن کې پرلت تیر کال د اکتوبر په 21 نیټه دغه وروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سره قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه ورځو نړیوالو مسایلو ته. اسرائیل نن د غزې د جنوبي ښار رفح له اوسیدونکو غوښتل چې د دې ښار یو شمیر سیمې تخلیه کړي، امو فلسطینیانو ته دا خبرداری په دې معنا دی چې اسرائیل په رفح کې د حماس ډلې پر پټنځایونو عملیاتو ته نږدې شوی. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اسرائیل په داسې حال کې د رفح له اوسیدونکو د یو شمیر سیمو د تخلیه غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د غزې دغه جنوبي ښار ته 1 میلیون جګړه ځپلو فلسطینیانو پناه وړې ده. رویټرز خبری آژانس لیکلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه پیغامونه نن د می میاشتې په 6 په عربي ژبه د موبایل ټلیفونونو په پیغامونو، اړیکو او کاغذي پاڼو کې رسیدلي دي. د رفح له اوسیدونکو په دغو پیغامونو کې غوښتل شوي چې 40 کیلومتره لرې هغه ځای ته ولاړ شي چې اسرائیلي پوځیان یې پراخ شوی بشري زون بولي. له دغو خبرداریو سره هممهاله نن غرمه مهال د رفح ښار په ختیځه سیمه کې د څو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. رویټرز خبری آژانس د ځایي اوسیدونکو او د حماس اړوند رسنیو په حواله لیکلي چې دغلته پر څو کورونو هوایي ګزارونه شوي او د برید له سیمې لوګي او دوړې پورته شوي دي. پر غزې واکمن حماس ډلې بیا ویلي چې د رفح اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری خطرناک شدت دی او په خبره یې عواقب به ولري. د اسرائیلو پوځ ویلي د رفح د اوسیدونکو هڅولې پیل کړي چې د محدودې اندازې عملیاتو په ترڅ کې له سیمې ووزي، خو د عملیاتو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیلو د تخلیه له خبرداري وروسته یو شمیر فلسطینیان خپل ماشومان او مالونه پر خرګاډو له رفح څخه لیږدوي، او یو شمیر نور بیا په خټو او دوړو کې پلي له رفح څخه وزي. د رفح یوې اوسیدونکې امینې ادوان رویټرز خبری آژانس ته ویلي رفح کې به لویه نسل وژنه او لوی ناورین رامنځته شي، او په خبره یې عربي هیوادونه باید د اوربند لپاره هڅه وکړي. له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې چې د غزې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر رفح د بریدونو خبرداری ورکوي او وایي چې دغلته د حماس زرګونه غړي او احتمالا لسګونه برمته شوي اسرائیلیان اوسیږي. که څه هم د امریکا په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې د رافال عملیاتو لاس په سر شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې له دغو عملیاتو پرته د حماس په ضد د دوی بریا ممکنه نه ده. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغه ونښته چې حماس د تیر اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. په غزه کې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وینا کې چې اوس خبره شوې پر پاوڅ سخت انتقادونه کړي. هغه ویلي چې د اتمې د فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي شوي، بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرڅې شوې دي. خو د ښاغلي فضل الرحمن په څرګندونو کې په پاوڅ د انتقادونو ترڅنګ یو لړ حقایق هم را برسېره شوي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستاني چارواکو ردول. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې واوري.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوي دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نشل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکای په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللی وو، او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سرپ پلا اغزن تار لگولے دے پہ اربن روپئے لگخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا رتلیشی نبیاد پاکستان نا شل زر نا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسی دل. نن حقا تار چرتا دے اربن روپئے لگخ پسر اگلے وو، او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا قوت سره بیرته راستانه شوې دي. زه د پاکستان د فوج نه پښتنه کوم چې تاسو په پوله موجود وي اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟
د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړې چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خنډ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړی چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې بندې شوې دي. جاپانی مرسته کوونکی ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور و په 2019 کال کې په ننګرهار کې په ډزو ووژل شو. په دې اړه نور تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا، خوړو، تغذیه، خوندیتوب او زده کړو په برخو کې د مرستو د درېدو لامل شي. د اوچا د تازه راپور له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپور شوی راغلی، لرې پرتو سیمو ته د مرستو رسولو، ترانسپورت او سپارلو لپاره اضافي بودیجې ته هم اړتیا وي. د اوچا په خبره دا بودیجه به هغو سیمو ته د اړتیا وړ مرستو په رسولو کې کومک وکړي چې ډېرې اړمنې دي. په راپور کې زیاته شوې هغه برخې چې د ملاتړ د نشټوالي له امله ډېر د مرستو د درېدو له ګواښ سره مخ دي، د خوړو د نخوندیتوب په ګډون کرنه، بیړنۍ سرپناه او د سرپناه بیا رغونه پکې شامل دي. اوچا زیاتوي چې د روغتیا برخه او بیړنۍ روغتیایي خدمتونه د متوسط ګواښ لاندې دي. زده کړې، د ماشومانو ملاتړ، اوبو ضد عفونی کولو او د کلورین ټابلیټونو برخه د اپریل څخه تر جون میاشتو پورې د مرستې درېدو له ټیټ ګواښ سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې د 12 میلیونه افغانانو خوراکي خوندیتوب او کرنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره 45.2 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې اوسنۍ بودیجه یوازې د اپریل او جون ترمنځ 3.1 میلیون کسانو لپاره بسنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې موده کې د تغذیه د ضرورت پوره کولو لپاره 6.3 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا ښودل شوې. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي وضعیت او د کار د نشتوالي له امله د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په کابل ولایت کې یوه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د خپلې کورنۍ سرپرسته ده او 3 کاله کېږي چې بیکاره ده.
فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هست.
زه له 3 کلونو راهیسې بیکارم. زما وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي. د خپلې کورنۍ لپاره روزی نسم برابرولی. بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
و مردم هر روز با یک مشکلات نو دست و پنجه نرم میکنن.
په ننګرهار ولایت کې ویبلې میرمنې فریدې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رقم نه مؤسسات کوم کړی دی او نه دولت کړی دی. تر اوسه هیڅ موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. د یو حساب نه کومک نه دی شوی. گزاره د تیرو نو همدغه لاسي صنایع باندې یو شی نشی جوړو، هغه بیا نو خرڅو، هغه باندې گزاره خپله کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې یاد سازمان اړ دی تر څو د خوراکي توکو مرستې د روانې میاشتې وروسته وځنډوي. د یاد سازمان ویاند ضیاءالدین ساپی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله د خوړو د نړیوال سازمان به د جون په میاشت کې یوازې 500,000 کسانو ته چې بیرنۍ مرستو ته اړ وي د مرستې رسولو جوګه وي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې تر پایه یوازې یو رستای راپور پاتې دی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو تازه راپور کې په دې اړه جزئیات ورکړي چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د اپریل له 20 تر 28 نیټې پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته په مجموعي توګه 4,219 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. IOM په خپل دغه تازه 19 راپور کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته یې خپور کړی زیاته کړی چې له دې شمېره 3,01,016 کډوال له ایران، 1,15 نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM په دې راپور کې ویلي افغانستان ته له دغو ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنونه زیاته شوي، خو د راپور په یوه برخه کې راغلي چې په دې موده کې بیا له 3,000 زیات افغانان بیرته دغو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله شکایت کوي. له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او د کابل اوسیدونکی جمعه خان وایي که زه هم په پاکستان کې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کېده، خو په افغانستان کې هم دای او شپږ کسیزه کورنۍ له کړاوونو سره مخ دي.
د ژوند شرایط دلته په هیڅ لحاظ سم نه دي. له هغې ورځې چې راغلی یو له بیکاري نه په کور ناست یم. خوراکي توکي، پوشاک هیڅ مهم سم نه دي.
له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل شوی او د کابل ښار اوسیدونکی فواد رباني هم ازادي راډیو ته وویل
خلک له سخت بیکاری، بیوزلۍ او بیچارهګۍ ځورېږي. د کاروبار زمینه هیڅ چاته مساعده نه ده. چا چې یوه اندازه پیسې او لږ طلا یا نور څه له ایران راوړي هم وه ټولې خرڅ کړي او اوس چې هر کار ترلاسه چوي دا چې مخکې دلته د کار تجربه نه درلوده کار
نشي ترلاسه کولای. د بیرته راستنسویو کډوالو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په اکسپانه لیکل شوی یوازې پرون او د غوي میاستې په 15مه د پاکستان څخه افغانستان ته 914 کسان راستنسول چې د ملګرو ملتونو او ځینو نورو اړوند ادارو ته د مرستو لپاره ورمعرفي شوی دي. د IOM په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنیدونکو له ډلې اکثریت د اعتبار وړ اسناد لکه پاسپورتونه، د ایران ویزه، تذکره او د کډوالۍ نور اسناد لري، خو له پاکستانه بیا د راستنه کړل سویو کډوالو په ډاله کې د راپور په ټکو د کډوالۍ اسناد لرونکي کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د خبر پر بنسټ د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم د یکشنبه په ورځ ویلي چې له تیر یو کال راهیسې 1,300,000 بهرني وګړي له دغه هېواده ایستل سوي دي. د یادونې وړ ده چې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم مخکې ویلي و چې د 2023 کال د جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان نه 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستنه کړل سوي دي.